یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان ولس جرګې د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فریاب کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولس جرګې یو کمیسیون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فریاب ولایت کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین قلو اردو پرون رسنوي ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. دوه شاهین قلوردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي د وژل سویو پولیسو له کورنیو سره لازمې مالي مرستې کیږي. تر دې مخکې په کندهار کې د وژل سویو پولیسو کورنیو شکایت کړی و چې ولایتي چارواکو هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. د امنیه قمندانۍ ویان زیاد درانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغوی ته د شهادت د اکرامي پیسې ورکول کېږي او د اکرامي څخه وروسته د تدفین او د دې پیسې ورکول کېږي، خیر و خیرات ورکول کېږي او بیا دوی ته میاشتنی معاش ورکول کېږي.
خو د وژل سوو پولیسو د کورنیو غړو ویلي چې سختې مالي ستونزې ګالي او حتی چې سوال کولو ته هم مجبوره سوي دي. دوی شکایت کړی چې یوې او بلې ادارې ته مراجعه کړې ده، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایې سیمه کې سوی او امنیتي ځواکونو تر لاساته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لورلایي د پولیسو مشر عطاو رحمان ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پوځ د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړی دی. په ترکمنستان کې هغه نوی قانون نافذ سو چې پر اساس د الکولي مشروباتو خرڅلاو محدود کیږي. دغه قانون پر اساس چې له پرون راهیسې نافذ سوی دی، پر ریلګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکول منع سوی. ترکمنستان د اقتدار غوښتونکي ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا اداره کیږي. محمدوف د خپل هیواد وګړي هڅولي چې سپورټ ته مخه کړي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې خپل هیواد به تر 2015 میلادي کال پورې له تنباکو څخه پاک اعلان کړي. د ترکمنستان د وګړو شمیر 5 میلیونه او 6 لک ته رسیږي چې اکثریت یې مسلمانان دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس د دواړو جرګو رهبران د سرحدي امن په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره سپینې ماڼۍ ته وربللې دي. د بدسل کې ده چې د بودیجې پر سر درېدلي حالت د امریکا د حکومت د ځینو برخو د چارو د ځنډ سبب سوی دی. چارواکو پرون ویل چې د کورنی امنیت وزارت به نن د کانګرس 8 رهبرانو ته د سرحدي امنیت په اړه معلومات وړاندې کړي. دله څرګنده نه ده چې د کانګرس او حکومت رهبران به د بودیجې پر سر د درېدلي حالت په اړه هم په خپلو کې مذاکره وکړي او که څنګه. په پام کې ده د امریکا کانګرس چې په استازو جرګه کې به ډیموکراتان اکثریت وي سبا خپله لومړۍ جلسه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو ته دي 5 میلیارد ډالر ورکړل سي، خو ډیموکراتانو د دې پیشنهاد سخت مخالفت کړی دی. د دغه سرحدي دیوال د جوړېدو پر سر جنجالونه د دې سبب سول چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې رخصت سي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي چې دغه کس نارې وهلې، خارجیان دي ووژل سي. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویستفالن کې سوې ده. د دغه ایالت د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي چې حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان وګړي دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا پیښه هدفمنده حمله بللې ده او څېړونکي وایي چې داسې اطلاعات شته چې دغه کس رواني ناروغي درلوده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولس جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورد.
افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي ډېر ژر به پاکستان ته لاړ شي او د هغې هیواد له چارواکو سره به د سولې پر روان بهیر وغږیږي. په کندهار کې د یو شمېر هغو سرتېرو چې په جګړو کې وژل شوي کورنۍ د بې وزلۍ له امله سوال کولو ته مجبوره شوي دي.
زما خاوند په تابت کې پروت و. هغه سړی راولاړ سو. دغه قومندان 15,000 افغانۍ یې په دقه کې کښې ما د خسر په لاس کښې ورکړلې. هغه ماشم ورک سول. هغه د شهادت پیسې م ورکې سوې. موږ ول هغه پیسې څه سولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو د روانې ستونزې له وروستي حاله مو هم خبرو. ازادي راډیو اورئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 صافه وضع اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته مخته وړم. د افغانستان ولس جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په دغه اعلامیه کې چې نن په دې جرګه کې د سولې په اړه له بحثونو وروسته خپره شوه، ولسي جرګې له وسله والو طالبانو هم وغوښتل چې له قید و شرط پرته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکېني. ولسي جرګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې طالبانو پر امریکا سربیره په دې وروستیو کې له پاکستاني، ایراني او روسي چارواکو سره خبرې کړي دي چې د ولسي جرګې اندېښنې راپارولې دي. طالبانو دغه راز ویلي چې د سعودي عربستان په د جدې په ښار کې په راتلونکې غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. دا موضوع زموږ خبریال ناجیه صافی تعقیب کړی د کابل له سټډیو ده. ناجیه جان، مهرباني، نور معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي صالح محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه نن په عمومي غونډه کې لوستله، په یو برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل شول سو له قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیمه او خپلواکه توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو ته کښېني. دویم دا چې د افغانستان راتلونکي پرېکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په روانې جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدې ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي تر څنګ پکې به د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي هم برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسېدلی او پاکستاني رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د یو قوي پلان پر اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په دغه هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. تر دې وړاندې بیا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د وسلوالو طالبانو دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا ویلي چې په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي شته. د سولې عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع پر رامنځته کولو متمرکزې وې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار بیا د نن ورځې په عمومي غونډه کې له ځوانانو، ګوندونو او ټولو افغانانو وغوښتل چې په یو لاس سولې ته کار وکړي.
افغانستان ټول قشرونه، سیاسي احزاب، سیاسي مشران، رهبران، ځوانان، مدني ټولنې او د افغانستان ټول وګړي باید سره یو لاس شي، په یو اتفاق، په یو اتحاد د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. غوښتنه هم د ټولو افغانانو نه، طالبانو نه، همدارنګه د ګاونډیانو نه، همدارنګه د ټولو افغانانو نه غوښتنه دا ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته یو پایداره سوله راشي.
افغان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي او افغان ولسمشر هم د سعودي له پاچا سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې. بلې نوري صاحب.
بلې ناجیه صافی، له تاسو نه مننه. مفصل معلومات مو ورکړل، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. قدر من اوریدونکو، و امور دل چې د ولسي جرګې نن د سولې په اړه لباسونو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې هم اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ژر پیل نه شي، دا به د سیمې هیوادونو ته د مداخلې لاره هواره کړي. بلې خوا، بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی غواړي په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي. پخوا دی په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم و او د هغه هیواد له چارواکو سره یې مخکې ډېرې لیدنې کتنې درلودې. د هغه موضوع ده چې زما بل همکار اکرام الله اکرام تحقیق کړی. اکرام صاحب، عمر داودزی دا خبره کله کړې او کله غواړي چې پاکستان ته لاړ شي؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی نن اعلان وکړ چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. خاغلی داودزی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او د مدني ټولنو ترمنځ د سولې په یو مشورتي ناسته کې دا خبره وکړه، خو په دې اړه د دې سفر په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې مخکې رپورت کې موریدونکو واوریدل چې په روانه جنوري میاشت کې په جده کې د افغان سولې پاړه غونډه جوړیږي. لدین وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ته په تیر اونۍ کې راغلی او دلته له افغان حکومت سره په خبرو کې ژمنه کړې و چې افغان حکومت به طالبانو سره مخامخ
هم. دا موضوع ډیر مهمه و چې موږ ډیر هڅه وکړو چې د افغانستان د حکومت دریز واخلو. د جدید غونډې په ارتباط د طالبانو د اعلامیې خبرولو وروسته چې ویلي دي په جده کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونکړي، خو له هغه وروسته د افغانستان حکومت چپه خوله ده. حتی هڅه موکړه د سولې عالي شورا د عمر داودزی له دفتر سره د ولسمشرۍ ویندویان وایي چې عمر داودزی سره تاسو خبرې وکړئ. نن یې په دې اړه څه ونه ویل چې آیا د دغه اعلامیې له خپرولو وروسته بیا هم د افغانستان هیئت به هلته ولاړ شي جدې ته، که به لاړ نه شي؟ ولې پاکستان ته دی ځي، ولې جدې ته نه ځي؟
د دغه مسلې په اړه باندې په نننۍ غونډه کې څه ونه ویل شول د جدي د ناسې په اړه. خو تیره ورځ د افغانستان سولې عالي شورا هیله ښودلې وه چې د جدي په ناسته کې یعنی یو ډول هیله مندي ښودلې وه چې د افغان حکومت پلاوی به برخه پکې واخلي. خو نن په دې اړه خاص کومه خبره ونه شوه. عمر داودزی د پاکستان ترڅنګ ځینې نور هیوادونه هم یاد کړل چې د بورته سفرونه د سولې د وروستیو هلو ځلو په لړ کی ولری، خو د نورو هیوادونو نمونه یو نه خېسل. دا چې خغره داودزی په پاکستان کې د چا سره وګوري په دی اړه هم څه ونه ویل، صرف هم دومره ویل چې دا پراتونکوونه کې پاکستان ته لړشي. تیر هفته چې شاه محمود قریشی افغانستان ته راغلی او د افغان چارواکو سره د طالبانو د مخامخ خبرو د کینولو ژمنه کړې و، نو دا معلومات نشته چې عمر داودزی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو سره ورته د خبرو زمينه برابر شي کنه، یوازې به د پاکستانی چارواکو سره خبری وکی تر دې د معلومات نشته خود دې مشورتي غونډې پاړی موویل چې دوی حادثه کوي چې دغه ډول مشورتي ناستو لارې نه یو میکانیزم جوړ کړي او دا میکانیزم به د ټولو هغه هیوادونو سره هم شریک کړي چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان په مسلو کې دخیل دي. بلې نورې صاحب.
بلې اکرم الله. اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د وخت د سولې د عالي شورا د دارالانشار رئیس او د غرض د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزي ویلي چې په راتلونکې اونۍ کې به پاکستان ته لاړ شي او د هغې هیواد له چارواکو سره به د سولې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جده هم په دې نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. طالبان په دې غونډه کې له امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوي او دغه راز د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره. مخکې ویل شوو چې د همدې د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به دا کتنه دغه غونډه جوړه شي، خو تر اوسه پورې دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. د افغانستان حکومت هیله منو چې مخکې ویلو چې د جدي غونډې ته به هم یو هیات واستوي، خو د طالبانو له اعلامې وروسته چې ویلي دي د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت دریز نه دی معلوم چې آیا د مرکچي 12 کسیز پلاوي غړي به د جدي غونډې ته واستوي که نه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم ناجیه صفی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر لخوا په ننګرهار کې د کرنې او مالداري د پراختیا لپاره د 93 میلیون افغانۍ په لګښت د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې د 15 سوداګریزو شنو خونو تړونونه لاسلیک کړي. دغه شنې خونې د ننګرهار ولایت پاچین، روداد، کور، چپرهار، شیرزاد او خوګیانو ولسوالیو کې جوړیږي. همدارس د کرنی وزیر د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د یو سربند د جوړولو تړون هم لاسلیک کړ. د دې سربند په جوړولو سره 500 جریبه ځمکه خړوبیږي. خغلی رستمی وایي همداشان د ننګرهار ولایت په دور بابا، ګوشتې، کوټ او خوګیانو ولسوالیو کې پر زر اړمنو او زیانمنو کورنیو د مرغداري بستې هم ویشل شوې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د صنعتي پارکونو عمومي ریاست ترمنځ د ځمکې خرڅلاو تړون لاسلیک شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نن د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې دغه تړون 13 ورځې لاسلیک شوی. ویل کېږي چې په صنعتي پارکونو کې خصوصي پانګوالو ته د ځمکو د ویش په لړ کې د افغانستان اقتصاد عالي شورا د یو شمېر نورو ځمکو ویشل هم منظور کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,40 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,40 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 8.50 او یو لیټر ډیزل په 6.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ د شپله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
ازادي رادیو د ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. او سم یو نړیواله موضوع، د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. د مصرفي بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه هم په ټپه ولاړه ده. دا موضوع زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی ده. سروان صاحب، خبره څه ده؟
مننه نوري صاحب. ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې لکه څنګه چې تاسو ویل نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې له کبله د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 15 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتې نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسیدلې. د سنا او د استازو جرګو غړي یو ور بیا پر دې مسئلې خبرې کوي. له دې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو مشران نن سپینې ماڼۍ ته وربللې او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولې د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د استازو جرګې نویو غړیو چې اکثریت یې د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري څو د حکومت د یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي. خو له دې سره سره په مشرانو جرګه کې چې د جمهوري پالو په کنټرول کې ده وضعیت ناڅرګند ښکاري. د جرګې پخوا دې ته ورته اقدامات تصویب کړي وو خو د دیوال د جوړولو لپاره یې د ټرمپ غوښتنه نه وه منلې. ترامپ اصرار کوي چې باید په مصرفي بودیجه کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پول د دیوال لپاره 15 میلیارد ډالر په نظر کې ونیول شي.
صرفن صاحب، ولې ترامپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال پر جوړولو زیات ټینګار کوي؟ البته مخکې ډیرو شعارونو کې ویلو چې دغه دیوال جوړوي او پیسې به یې مکسیکو ورکوي، اوس له کانګرس غواړي.
هو، ترامپ دا دیوال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره خورا مهم بولي. د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې هم ژمنه کړې و چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله به دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. په حقیقت کې دا خپل رای ورکونکو ته د ترامپ یو وعده و. نوري صاحب تاسو ویل چې هغه وخت دا خبره هم کړې و چې دیوال به جوړوي او مصرف به هم له مکسیکو څخه غواړي، خو اوس دا خبره نه کوي وسیله خپل کانګرس غواړي.
داسې د کډوالو بهیر هم په وروستیو کې ډېر تیز شوی. آیا د مکسیکو له لوري لا هم امریکا ته کډوال روان دي؟
هو، د نوي کال په لومړیو شیبو کې د امریکا پوله ساتو له مکسیکو سره په پوله کې پر شاوخوا 150 تنو کډوالو چې غوښتل امریکا ته واوي اوښلن ګاز استعمال کړ. د امریکا د ګمرک او پولیس ساتنې ادارې وروسته په یوه خبر پاڼه کې چې د سه شنبه په ورځ یعنی پرونې خبره کړه، وویل چې اوښلن ګاز پر هغو کسانو وشیند چې ډبرې ویشتلې او په زور یې غوښتل چې امریکا ته واوړي. له دې معلومېږي چې کډوال تر بل هر وخت زیاته هڅه کوي چې اوس امریکا ته واوړي، ځکه هغوی پوهېږي که دیوال جوړ شو بیا به امریکا ته د اوښتو چانس نه وي.
بلې، سرمن صاحب، له دې معلومېږي چې له مکسیکو سره په پوله د دیوال د جوړېدو پر سر باندې جنجالونه دې حد رسېدلي چې د امریکا د فدرالي ادارو ډېره برخه همداسې تړلې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو او ری او سم د کابل چاپ خبرونه ته کتنه کوي. اکرام الله اکرام طبقه وښو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپلو نننۍ غاڼو کې د ولسمشریزو انتخاباتو په ځند او په اړه د سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په خبرګونونو مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. مسیر خپلواکی ورسپانی ولی څلور ډول انتخابات پر یو وخت تر عنوان لاندې په سر مقاله کې لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسون لوري د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډولو ته د سیاسي ګوندونو او سیاستوالو لغبرګون وروسته اوس د کمیسون هغه ادعا دروغ شو چې ویلې د انتخاباتو ځنډ پریکړې له سیاسي ګوندونو سره په مشورې کړې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دی چې د ولسمشری یو شمیر احتمالي نوماندانو او حتی د انتخاباتو څارونکو بنسټونو دا پریکړه ناقانونه بللې ده او ویلي دي چې دا پریکړه بدې پایلې لري. د سرمقالی لیکوال همدا شند انتخاباتو ځند د حکومت او کمیسون ګډه د سیسه بللې او لیکلي دي چې حکومت غواړي د ولسمشری د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې د ټول هیواد د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په یو ځل ترسره کړي. سرمقاله لیکونکي ادعا کوي چې په دې کار سره حکومت غواړي چې د یو ځانګړي کاندید په ګټه د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو له نوماندانو سره جوړجاړي وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په یو خپور شوي مطلب کې لیکلي دي چې سیاسي ګوندونو او سیاسي څیرو د انتخاباتو په ځنډ شدید انتقاد کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې سیاسي ګوندونو دغه پریکړه د قانون خلاف بللې او ویلي دي چې د ولسمشریزو انتخاباتو درې میاشتنی ځنډ به په هغه صورت کې ومني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. د مطلب لیکوال د ولسمشری د احتمالي نوماند حنیف اتمر له قول لیکلي دي چې په یو وخت کې د څلورو انتخاباتو ترسره کول د کمیسیون له وسه پوره نه دي او دغه چاره به هیواد له جدي بحران سره مخ کړي. په مطلب کې د خاغلی اتمر له قوله دا هم لیکل شوی چې اوسنی حکومت له جوزا میاشتې وروسته قانوني مشروعیت نه لري او باید ګوښه شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې هم پمډاړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې په کابل کې د امریکا سفیر په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخ اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې د امریکا د سفیر جانبس له قوله لیکل شوی چې په انتخاباتو د خلکو د باور د بیرته پیدا کولو په هدف اړتیا ده چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې ښاغلي جانبس ټینګار کړی چې باید دا اصلاحات غیر سیاسي وي او په کارپوه مسلکي کسان په انتخاباتي کمیسیونونو کې په دندو وګمارل شي.
ازادي راډیو اوري په کندهار کې د ځینو وژل شوو سرتیرو د کورنۍ غړي وایي د بېوزلۍ له کبله سوال کولو ته مجبوره شوي دي. په دغو کورنیو کې د حشمت په نوم د یو وژل شوي پولیس مېرمن هم شامله ده. دا وایي دولت آن د دې د وژل شوي خاوند اکرامي هم نه ده ورکړی او دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو د ساتلو لپاره سوال وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېرې قرباني ورکوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
دا د څلور ویشت کلن حشمت کورنۍ ده. حشمت د ملي پولیسو غړی او څلور میاشتې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوی. له هغه څخه مېرمن، درې لوڼې او یو زوی پاتې دي چې اوس د کندهار ښار په درېیمه ناحیې کې په یوه کوچني کرایه خونه کې د کړاوونو ډک ژوند تېروي. د حشمت مېرمن بیبي ګل وایي دولت ورته هېڅ پام نه دی کړی، ان تر دې چې د خاوند اکرامیه هم پرانه د ورکړې. بیبي ګل وایي د زیات مجبوریت له امله او سوال کولو ته اړه سبه.
از ما خاوند په تابوت کې پروت و، بل کر از ما خوبغاری و غم خو غم ول. هغه سړی را ولر سو د کومندان 15000 افغانۍ په دقیقه کې شو ما د خپل پلاس کې ورکړل. هغه ما شم ورکسولغه د شهادت پیسې مورکسومش ولغه پیسې اساس وله. هغه د وظیفه پیسې اساس په خوده درې میاشتې عسکري کړې و ویل ولغه تذکره جیلی ولغه تذکره جیلی و نو تاسو څنګه په پوستا کې پرېښو وي تا ماشین څنګه په لاس ورکوي تا باور څنګه پکوي چې تذکره جیلی ول.
د بیبي ګل په چیر ممکن سلګونو نورې کورنۍ هم په هیواد کې دروان تاوتریخوالي څخه زیانمن سوي وي. خو بیبي ګل له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي.
طالب ته څوک یې عسکره ته څوک یې دواړه ورونه یست یوې کلمې د یوې توبې یست ته یستا کلمه جلاده ته بله کم کلمه وای عسکر بله کم کلمه وای کمی په دې کلمه کې پارک لري خو سیدي خو جنگ هغه ښه دې مې مراو باسي جنگ ته کمی کلمه ای واده نو دغه چې مانو دغه صغیرانو دغه سکونډیانو وروي ته وګوري جنگ بالا مکوي په خپل وطن کې کښېنی د خپل اولادو سره کښېنی.
د کندهار د امنیت کمانډاني چارواکي وایي چې د امن او ثبات لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي او هغه کورنۍ چې د پولیسو په لیکو کې خپل غړي له لاسه ورکړي ورسره دوامدار مرستې کوي. د امنیت کمانډاني ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل د ټولو وژل شوو سرتیرو د کورنۍ سره د یو منظم پلان له مخې مرستې کوي.
هغه څوک چې شهادت رسېږي هغوی ته د شهادت د اکرامې پیسې ورکول کېږي او د اکرامې څخه وروسته د تدفین او د دې پیسې ورکول کېږي، خیر و خیرات ورکول کېږي او بیا دوی ته ماشتنۍ ماش ورکول کېږي. د دوی د کورنۍ څخه یو وکیل ټاکل کېږي او هغه وکیل د محکمې د امر په اساس باندې ټاکل کېږي. د دوی د خوا تعین کېږي او بیا کومندانۍ ته معرفي کېږي رسمي او د دوی بیا هغه نوره سلسله پر مخ وړي چې مکمل یو سایکل ورته جوړ شوی دی تر څو دوی وکولی شي د بانک کارت ترلاسه او بیا دوی ته میاشتنی معاشات هم حواله سي.
افغانستان چې جګړه یې له ولس کلونو اوړي هر ورځ پکښې د جګړې دواړو غاړو ته مرګ ژوبل اوړي چې تر ډېرې کورنۍ بې سرپرسته پاتې کېږي. که څه هم د امریکا په مشرۍ د افغان شخړې د پای ته رسولو په نیت په دې وروستیو کې هڅې پیل شوي خو تر اوسه یې محسوسېدونکې پایلې نه لیدل کېږي.
السلام علیکم، زاد الولایت خبرې کوم لوګر نه. د ما پیغام وزیر د زراعت ورسوي. د ما دغه وختنه د تیر سید د پلاستیک دی راوړي چې لکه خلطو لکه ټانکار چې خلک یې د باغو په منځ کې د زمي اوبه کې واچوي او وړی کار تېر واخلي. بندونه خو نه راته جوړوي خو دغه کار خو دې وکړي. یو ښه ډبل پلاستیک دی له خارج نه راته راوړي. بس وروره مونږ باندې دې په پیسو خرڅ کړي چې مونږ د زمي اوبه کې واچوو او وړی باغو باندې ولګوو. دغه د ما پیغام دا د ما خبره به ورسوي نورم په مخه ښه.
السلام علیکم، زه ټول اوریدونکو د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. زه د ننګرهار ولایت او ننګرهار ولایت نه دا یو شکایت لرم چې دا مایدین دوی دو ډوله کړي دي. یو مایب هغه نیولی دی چې په بم کې الوتی دی یا په یو شي کې هغې ته امتیاز ورکوي. نور دا مایدین دي چې پالیسي یا ګوزڼ والي دي، دوی مایدینو ته دوی امتیاز نه ورکوي چې چېرته عریضه ولیکي او هغه کتابچه کم یا 2000 یا 3000 افغانۍ چې د میاشتې فی ټاکلی دی ورشي دفتر ته، نو ورته وایي چې ته خو فلج مایدي او ته خپل کور کې مایب شې، تاله نه درکوي. داسې زه خپل ذاتي 4 ځله 5 ځله تللی یم او دفتر کښې مې دا شکایت هم کړی دی، عریضه مې ورکړی چې زه هم مایوب یم، دې امتیاز زه هم خدای مایوب کړی یم، هغه هم خدای مایوب کړی دی. الله تعالی دې په دې ملت باندې رحم وکړي. د دې پوښتنه وکړي او ستاسو به د همکاري وزیر ته یې ورسوئ چې څه وایي.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیس وبخې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مې پرېښي وو. د افغان بیس ماته 3 شمېرې لارې هم تل پیغامونه راستوي. کور محمدان موږ یې درته لولو. پرې به ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واورئ. له هغه وروسته د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان په شمال کې 209 شاین قول اردو وایي افغان امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي دي. شاین قول اردو رسنیو ته په استول سوی بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکني بریدونو د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبز پوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړی دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي د وژل سوو پولیسو له کورنیو سره لازمي مالی مرستې کېږي. تر دې مخکې په کندهار کې د وژل سوو پولیسو کورنیو شکایت کړی و چې ولایتي چارواکو هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څوډل ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلنو په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان وګړي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس د دواړو جرګو رهبران د سرحدي امن په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره سپینې ماڼۍ ته وربللی دي. دا په داسې حال کې ده چې د بودیجې پر سر درېدلی حالت د امریکا د حکومت د ځینو برخو د چارو د ځنډ سبب سوی دی. چارواکو پرون وویل چې د کورنۍ امنیت وزارت به نن د کانګرس ساتو رهبرانو ته د سرحدي امنیت په اړه معلومات وړاندې کړي. او په ترکمنستان کې هغه نوی قانون نافذ شو چې پر اساس یې د الکولي مشروباتو خرڅلاو محدود کیږي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هلی ومني. زاود النافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د میاشتنی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد سون پولیسو ازادۍ رادیو ته لیږلې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له هوایي ځواکونو سره په همغږۍ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 3 تنه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. په دوهمه پیښه کې 1.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې له سرخرود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د دې دوو پیښو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادۍ رادیو ته وویل تیره سه شنبه د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 200 کسان راټول او ابن سینا ضربستریز روغتون ته یوړل.
چون په ژمی کې هوا یخه او د یخنۍ له وجې نه معتادین د یخې هوا سره مخامخ کیږي او اکثره تلفات ورکوي، نو په دې خاطر باندې موږ هر 15 ورځې بعد یو کمپاین را اندازې کوو او د ښار د مختلفو نقطو نه چې هلته معتادینو ته جمع کړي بې سرپناه معتادین موجود وي هغه جمعوري کوو او شفخانې یا د 1000 بستر ته انتقالوو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 1500 معتدین راټول شوي دي. په هرات ولایت کې دوه تنه د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه هیروین او چارس هرات ښار ته قاچاق کړي. په دې وروستیو کې له ولسوالیو څخه هرات ښار ته د نشه موادو قاچاق ډېر شوی چې دې کار نشه موادو ته لاسرسی اسانه کړی دی. د افغانستان په دریو هوایی ډګرونو کې 11 تنه بهر ته د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادۍ راډیو ته لیږل شوي راغلي چې دا 11 کسان هغه مهال ونیول شول چې په جلا جلا توګه یې 5.5 کیلوګرامه هیروین د حامد کرزي، بلخ او کندهار هوایی ډګرونو له لارې هند، دوبی او ترکیې ته قاچاق کول. نیول شویو کسانو په خپلو لومړنیو څېړنو کې ویلي چې دا مواد مافیایي ډلو ورکړي او دوی د پیسو په مقابل کې قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو و پرچون خرڅوونکي څه د پاسه 1 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی ازادۍ راډیو ته وویل په دریو عملیاتو کې 1 کسان د کابل ښار له 4، 8، 12 حوزې کې نیول شوي او له دوی سره 1.5 کیلوګرامه چرس، تاریاک، هیروین او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې په تیرو 2 اونیو کې 2 عملیات کړي چې د نشه یي موادو نږدې 10 پرچون خرڅوونکي هم نیولي دي.
مسکا وتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ریمیشتنی راپور ته لنډه کتنه کوو.
د 2018 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده.
د نشه موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د استول سو د سیو حال درکوو.
در روان شمسی کال په وروستیو 3 میاشتو کې په مجموع کې 203 قضیې د 215 اویا تورنو کسانو په شمول چې 3 ښځې دي عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلي.
د معتادینو د نشو نشانو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې 2 مرزونه تثبیتېږي. اګه چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږ چې د معتاد دی.
د بخت زمان په نوم یو ځوان وایي چې د پلار لامل په نشو وخت اسو
خوراک نه دا سړی غورځي کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وکړي چې زیاته د کار نه غورځي نوم را باندې ولې چې دا معتاد د چا ماته کار نه راکو.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
علي شاړي موري خبره ده
کاش که ما سین شان روغ او جوړ وای.
علي موري خدای دې خیر کی په فرید ته شوی دي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا هوایی ځواکونو په افغانستان کې په تیرو 3 میاشتو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې 40 هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت په هغه 3 میاشتنی راپور کې چې کانګرس ته لیږلی راغلی چې دا هوایی بریدونه په افغانستان کې له 3 هوایی ډګرونو څخه امریکایي ځواکونو یوازې کړي او یا هم افغان هوایی ځواکونو مرسته ورسره کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت مین خلیل بختیار هم د نشه یي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره نظامی عملیات ګټور بولي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې نشه یي مواد د افغانستان په ناامنۍ کې ستره ونډه لري. دا راپور چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه چمتو سوی دا یادونه هم کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هوایی ځواکونو په تیرو 3 میاشتو کې د افغانستان په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې 40 هوایی بریدونه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادۍ راډیو ته وویل ائتلافي ځواکونو د نشه یي موادو د تولید پر سترو کارخانو باندې هوایی بریدونه کړي چې په جنو بریدونه کې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هم مرسته ورسره کړې ده.
مافیایی ډلې له فرصتونو څخه ګټه اخلي خو دوی په هغو سیمو کې چې تګ راتګ ورته ستونزمن و سخت مات شوي دي. نشه یي مواد د ترهګرۍ مالی سرچینه ده او د افغان ځواکونو پر وړاندې یو تور مثلث جوړ کړی چې یو کونج یې د نشه یي موادو مافیایي ډلې، بل یې ترهګر او دریم کونج هم هغه جرمي ډلې دي چې په همغږۍ سره جرمونه کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس دا مهال بهرنی هوایی ځواکونه د نشئی موادو پر کارخانو باندې د کابل، کندهار او بلخ ولایتونو له هوایی ډګرونو څخه بریدونه کوي. د پینټاګون پر راپور کې راغلی چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بریدونو له پیل څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو 150 کارخانې ویجاړې شوې او په نتیجه کې یوازې طالبانو ته 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان ور اوښتی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په 2013 کال کې د دوی سروې ښیي چې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونو د نشئی موادو په تولید کې ډیره ونډه درلوده.
د 2013 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده. ائتلافي ځواکونه له موږ سره یو ځای کار کوي او د نشئی موادو قاچاق کوونکي هر چیرې چې وي برید ورباندې کوي. له همدې امله موږ وینو چې اوس نشئی مواد لږ شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا کار د افغان او ائتلافي ځواکونو له هوایی بریدونو سره مستقیمه اړیکه لري. پر همدې اساس موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هم دې ته ورته هر ګټور فعالیت ترسره کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو د کارخانو پر خلاف لومړی هوایی بریدونه په هلمند او فراه ولایتونو کې وکړل چې وروسته نیمروز، بدخشان، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل.
محمد ایاز ترنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس به وګورو چې د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزه عادي او قضایي مرکز ته څومره دوسیې رسیدلی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز د روان شمسی کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې د نشئی موادو د پیښو د ډیروالي خبر ورکوي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید د دې مرکز د درې میاشتنیو فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال وویل په روان شمسی کال کې د عدلي او قضایي مرکز محکمو ته د 203 پیښو دوسیې رسیدلی دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاقو سره جدي مبارزه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان شمسی کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې دې مرکز ته د دوسیو لیږل ډیر شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د دې مرکز د فعالیتونو د راپور پر مهال وویل د 1990 کال په تیرو دریو میاشتو کې د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو ته د نشئی موادو 203 قضیې رسیدلې چې په تور پر 215 کسانو باندې حکمونه صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې 10 ښځې هم شاملې دي.
په مجموع کې 203 قضیې د 215 تورونو کسانو په شمول چې درې ښځې د عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې او دا دوسیې د څېړلو په حال کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په راپور کې راغلی چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې واتیا ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې اوس هم په افغانستان کې ډیر تریاک تولیدیږي او دا اړتیا لیدل کېږي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نشئی مواد د جنگی ډلو مالی سرچینه بولي او د سلګونو ټنو نشئی موادو د نیولو خبر ورکوي. د دې وزارت بیان نجیب دانش وایي
چنو چې شما میپومین یکی از منابع تمویل تروریستا مواد مخدر است و
څنګه چې نشئی مواد د ترهګرو د تمویل مهمه سرچینه ده. لنی کمرغه د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت هم پلسګونه ټنه نشئی مواد د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې نیولې دي.
د
دې مرکز د معلوماتو پر اساس روان شمسی کال په تیرو دریو میاشتو کې له دوی سره په کابل کې 93 قضیې او ننګرهار کې 25 قضیې ثبت شوې دي. په دې اساس ویلای شو چې دا هغه ولایتونه دي چې د نشئی موادو تر ټولو ډېرې قضیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د سرطان، اسد او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول 1995 قضیې له 212 تورنو کسانو سره ثبت شوي دي.
مسکا هوتکو چې له نشي موادو سره د مبارزې د عادي او قضایي مرکز د نوو څېړنو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې په تیرو دریو میاشتو کې د قاچاقو پیښې ډېرې سوي او دې مرکز ته د 203 پیښو دوسیې رسېدلې دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 100.fm سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به د محتاجینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې د انسان په بدن کې د نشې له امله ځینې تغیرات راځي. د دې تغیراتو او نشو نشانو له مخې کولی سو چې محتاجین په اسانۍ سره وپیژنو. دا چې محتاج د جسمي، ذهني او اجتماعي جوړښت له پلوه څنګه پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول محتاجین کومې نښې نښانې لري.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. دوی برخورد د فامیل سره، دوی برخورد د اجتماع سره، وظیفې سره علاقه کمیږي. هر محتاج چې ډېر ناوخته پورې دویخي، پر دې نو وخت پورې ویدی وظیفې د سم صحیح نشي رسیدلی، که چیرې د کاري کار د لاسه ورکوي. دغه مشترک عمده نښې وي چې په مختلفو معتادینو کې دغه نښې پیدا کیږي.
موږ د کوم وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلی شو؟
په دغه اول مرحله کې شناخت ډېر مشکل دی. مثلا ښه عطر استعمالی منابع مالیم لري، مثلا پیسې هم لري، اعتبار هم لري. نو داسې خاص کوم بدلون پکې نه راځي چې اجتماع یا خپلوان یا همسایګان پرې پوه شي. نو بیا په دومه درېم مرحله کې بالاخره پیږي چې یعنې معتاد په دوه طریقو نه، یو د اعراض علایمو له طریقه، یو د لابراتواري معاینانو له طریقه دا پیژندل کیږي چې دغه معتاد دی. اعراض چې خپله معتاد تمثیلي، مثلا دغه رفتار کردار. علایم هغه ده چې بل څوک د ده په وجود کې ویني، چې سل فیصده دا تثبیت چې د معتاد لابراتوار کې ټستیږي، د ادرار معاینه کیږي، هغه مالیکولونو د موادو مخدر په ادرار کې. بل د وینې معاینه ده چې هغه پیشرفته معاینه ده، حتی مقدار د موادو مخدر معلومی چې څومره اسکلی ده. بل مثلا یو ویښته باسي، هغه معاینه کوي، چون د مواد مخدر د تاثیر لاندې راغلی ډېر پیسې مصرفوي. مثلا فامیل ته وایي چې زه کلب ته تللی یم، زه شیدې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې کور کې برخورد کې تغییر راځي. مثلا ټول فامیل ځي کار ته، دا به قرار وي دي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بیل ډوډۍ خوري. بل د پیسې د لاسته راوړلو لپاره، د اعتبار د حفظولو لپاره دروغ وایي. بل د مونږ سلسله ورنه خطا کیږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
د خپله په څېره کې چې ده په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد ده. په خبرو کې یو ګډوالی، یعنی خبرې متقطع، خبرې شکسته، او یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سړی ته نه ګوري، مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب وي. هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کښېني، د مینا د غاښ ته یو قسم تعامل کوي دغه مینا د غاښ سره. سترګې وګوري، د سترګې دا دننه ځي او د اطراف د سترګې داسې توریږي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې، په تریاک کې نوکان همیشه ترسېدلی وي، پاکول نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن پکې لیرې وځي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
دا چې مواد مخدر د هر طریق نه واخلي، هغه د وینې د طریق نه ځي مغز ته، مغز متاثر کوي. فرض مثال یو سینه شی، اولین شی چې ده د جرات
کمی یا ختمی بل یو استراب اور پیدا کی یو نفر تو خبر ہو گئی دا خبر سرت یو سات دو سات دے بزین کی توی کی اور توی کی دا ڈر سوری افسردگی اور پیدا کی مثلا دا حوصلہ او اعتماد بہ نفس چ دا دیر مهم دا روانی دا دا دوڑ یا لمین زوری یا دیر ضعیفی بل چ دیر دا دا پارانوید تھاٹ یا شک پیدا کی ورته خصوصاً پا دا دا شیشه موادو کی فرض مثال یو گلاس اوبه هم ورته ورکړې وي دیکې زارې اچولی د نس کې فامیل نه پرېږدي خصوصاً او ناس طبقه وي ته دلته خلکو سره بیا کوم جوړ راځي چې شی کې خوب په دې مختلیږي مثلا دو بجې د شپې وګوره دا به ناست دي یا مثلا اته بجې د ورځې وګوره دا به ویدي بل قضاوت نشي کولی فرض مثال د لس زره قلین اخلي به دوه زره روپۍ ورکوي بل بیر بے رحمی کی آتا پخپل خزہ پخپل اولاد پخپل ہڈی نشدی خپلوان رحم نہ کی تو بل ہر شے دا غلط استعمال دی یو میز دے چوکی دے درجی پہ میز کی نی بل ڈمنشا اور تبھی وقت اور نہ خرابی غذا چې باید شپې وخوري هغه سبۍ پې لګوي قصه کې نه ده.
یو معتاد د اجتماعي چلند له پلوه څنګه پیژندلی شو؟
مناسبات اول د فامیل سره خرابېږي ولې چې فامیل دوه نه اعتماد کوي نه ورته ډوډۍ ورکوي د هغه مشکلات اوسې جامع دی فامیل د جامع سره واچو بل خلکو سره تک را تک دا نه کوي وخت ورته نه پیدا کېږي چې چا پوښتنې ته لاړ شي چا مړی ژوندی ته لاړ شي چې مریض پوښتنې ته لاړ شي دغسې مختلفې اړیکې د خرابوي او مشکلات ورته پیدا کوي.
د ډاکټر وحید الله کوشان سره مو زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه اورېده. ښاغلی کوچان وویل چې ژور خفګان، چوپتیا، د خوب غیر منظم کېدل، پاکوالي ته پام نه کول او پر کوچنۍ موضوع جنجال کول د اعتیاد عمده نښې نشانې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 2016 مزني سپوخ پدېږي او وسته خاطرې واردی د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو بخ زمان ته نشي مخکې ساختماني کارونه کول. دی وای چې ورسته د پلار لامل په نشو وخته سو. دا چې بخ زمان څنګه د پلار لامل په نشو وخته سو او ورسته له صد ورستونز سره مخ سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې بخ زمان ده، سن مې شپږ ده او کابل کې زیږیدلی یم، قرباغ ولسوالۍ کې. مخکې له دې نه چا به بدي کوله د دې کاروبار به ما ورته د تادونه کول. اوس زه یو رسامیم کولی شم، نقشه م اچولی شم د انجینرۍ په لحاظ کې. انجینران مخکې ځي، داسې مخکې زه هم تللی شم ورسره کاروبار په لحاظ کې. په دې حکومت کې بیا زه بیکاره شوم. چې بیکاره شوم ترکیې ته لاړم، ترکیه نه واپس بیرته راغلم. چې بیرته راغلم په دې نشه باندې لږ لږ راغلم. اوله ورځ پلار مې داسې لږ چا ته راوړې وله کوټه کې، ښه ما دا لږ راواخیستله چې دا به څه شي. هم چې وایم ما دا نه باد دی خیر چې هم څه کړه داسې خوند یې بې ډوله خوند یې لروده. دا مې راواخیستله چې راووتم، یو بل ملګری مې هم دلته راسره جوړه شو. ده وویل دا شیشه ده، ما نه پیژندله چې دا شیشه ده. ده وویل چې راش چې زه چل دروښیم، نه داسې استفاده کېږي. و ما یو څو پیری دا چې وله بس دا کله یو لس دا پوه شي چې دا معتاد ده. زه لږ زره وچ کړی وم، خوراک نه دا سړی غورځوي که نه. کاروبار باندې دونه تاثیر وکړه چې زه یا ته د کار نه وغورځوه. نوم را باندې ولی چې دا معتاد ده، چا ما ته کار نه راکوه. درې ملګري ور دی ویل راځئ چې دا شپې ټیم و، راځئ چې نن یو غلا وکړو. د زمونږ همسایګانو موټر یې و، دوی دا پلیټ را خلاص کړ. زه ودرېدلی یم ورته، نو دوی ته ویل چې مه کوه دغه کار. خو دا پلیټ دوی وشکه، خو دا لمبر یې ولیکه، خو دا لمبر ما کېښوده. دوی سره زه په درېیمه دویمه ورځ که درېیمه ورځ جوړه وم، زنګ یې واښه، بس زم دوی سره جوړه راغلمه ګیر کې. خو ما هم وویلې او مال زه یم پکې، په ګناه باندې مې اقرار وکړ خپل چې زم پکې یومه. بیا لاړلو اوزې ته یې بوتللو، د اوزې نه بس ولایت ته بوتللو، ولایت نه یې بادام باغ ته بوتللو. بیا شپېته ورځې وي که پنځه شپېته ورځې په بادام باغ کښې ما تېرې کړلې، بادن زه محکمې راوباسلې.
د بخت زمان په نوم له یوه ځوان سره مو زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه اورېده. بخت زمان وویل چې د غلا له امله دوې میاشتې زنداني سوی و.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې فرید پونتون لای وټولګیوال کرمل مکیږي، بس هغه دی چې له هم دی ورځ څخه ژوند بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا په خلک کې لویږي. دا چې فرید ولی بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا ما خام ده جبار کرم میلمانه یو زموگ استاسی ده پانتو نور ماسینین هم میلمانه کردی دی تا هم را سره لرزا
یه را فریده که زمان منینو لو جبار لره گرزا پانده واله نارزی.
ولی ولی جبار خود ما دیر کندی وال ده ولی پانده واله نارزی.
جبار چرسی ده دستی نوی چی خدای ما که تام پنه شور سرخته شی.
زه تا ته دومره ساده کاراشم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهیږم.
ساده نه خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یو بل اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا ده چې اکثره ځوانان اول سګرټ کوي او بیا په چرس واخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډیر میړانه یالک دی پانډی والی ارزی. زه ډیر ور باندې ګران یم او پات سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی. زه وته څه کو بابا؟
یوازې چرس نه دی، پرونی د پانتون مخته لیو پوډری سره بانډار کاوه. دا سینه وی چې پوډری شوی وی او ته به نوې خبر.
نو له پوډری سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي. او چرس خو زادي کار دی، نور ماسلین هم څکوي.
نور استا خوخه ده، زه ستا لپاره وایم داسې نه وي چې په نشو اخته شي. خدای مکه هم به پانتون در نه پاتې وي او هم به له ژوند تباه شي.
یا رجمال جانه، تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم. غم یې مه کوه، زه په هر څه پوهیږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه هم پیژنم. متل دی چې وایي چې اوسې پخوی به د هغو شي.
که میلمستیا ته راسره نه ځې سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسی دی، فلانه دی او ډینګه دی؟ ځانو چې ته نه ځې زه لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه، خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه. خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي.
زه پوهیږم.
څوک؟
اجمل يم، د فرید پانتون هم سنفی. السلام علیکم موري.
وعلیکم السلام. زو ستړی مشه.
خیر یو سی موري، تم ستړی مشه؟
راځه زو کور ته ولاړ شو، د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم، را باندې نه وخت کیږي. زمون پانتون خلاصو اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به یې واخلم او بل نو خدای پامانی به هم ورسره وکړم. ولې شاړې موري؟ څه خبره ده؟
کاشکې زما سیم تا په شان روغ او جوړ وای.
ولې موري؟ خدای دې خیر کړي، په فرید څه شوي دي؟
فرید په پوهنتون کې دی انډیوال له لاسه چرسي سوی په رخصتۍ کې چې کور ته راغی د یوه پوډرې سره یې انډیوالې شوه. بس هغه چې دی مړ سره پوډرې شو.
فرید اوس چیرې دی نو؟
فرید څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. پلار یې دوه واره په دا سپینه ږیره پسې ولاړی. کور ته یې راوست خو بېرته وتښتېدی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي. مړ به وي هم به که ژوندی وي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.